سلامونه د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست له 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګېدلی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکې نای ویلي دي چې اوس مهال لس تنه خبریالان د طالبانو د حکومت په محبسونو کې بندیان دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تولو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغان نیولې دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تلفات اړولي دي اندېښنه ښودلې. آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره خلکو ته روغتیایي مرستې رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلونو د راوتلو په نتیجه کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف شوي او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ نوي ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیاته د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساري اور لګېدنه بلل شوې ده. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد د دفاع وزیر لی شانګ فو به د اوکس د اګوست له 14 څخه د اګوست تر 19 پورې روسیې او بیلاروس ته سفر وکړي. د بیان له مخې ښاغلی لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې زیات نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینات یې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست ښار کې 14 کډې بي پيلوټه الوتکې بریټ
دا معلومه نه ده چې 14 د سفسم ته ده. درې تنه شهیدان او وطن زخمیان لرو.
په دې اړه تفصیل به په یو راپور کې واوري. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان کړی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو او په سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې د ایران د حکومت امنیتي ځواکونو نه تنه بهایان نیولې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې دي او وطن نورې ټپیان کړې دي. د خوست چارواکي وایي د کسان چې په نخښې وې دي په خوست ولایت کې ډیرا وزیرستاني کټوال دي، خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په دې برید کې د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پنخ شوې دی. البته دوی وایي چې د پیلوټ الوتکې په برید کې پنخ شوې دی، خو په دې اړه په تفصیل کې به نور جزئیات وورو. حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی تلاش دی.
سلامونه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او و تنه نور ټپیان دي، خو وایي دا د پیښې څرنګوالي په اړه معلومات نه لري. د نن ازادي راډیو ته وویل
نن د غرمې په 11 بجو د خوست ښار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوې ده چې دا معلومه نه ده چې 14 د څه قسم ته ده. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
ښاغلی عثماني وایي د مړو جسدونه او ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. نوموړی همداشان وایي چې ممکن د پیښې په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. په خوست کې خبریالان بیا وایي د پیښې د ځای او هغه روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وژل شویو جسدونه او ټپیان پکې دي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې کنه څه ونه ویل، خو پاکستانی رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی دی. د پاکستان آج ټلویزیون نن پر خپل ویب پاڼه چې په دې هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسان یې پنه خښوي دي، خو خپلواکو سرچینو لا دغه موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی دی او کنه. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته بېلابېلو پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وراوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې نامنوي، دوی به خپله اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دغه ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستانی چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویلي و چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ یو هیواد ناکامۍ مسؤول نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
ډېر زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي رادیو خبریال و چې د خوست د نننۍ 14 په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې هم چارواکو نه دی ویلي چې دا څه ډول حمله وه، خو دوی ویلي دي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه د دوی تحقیقات روان دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. پر افغان خبريالانو او رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو اواز په خبرونو کې نه خبروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د خزو د غک پر خبراوي بندیز لګولې. لیما سپیڅلی د ازادي رادیو خبریاله په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. ملي مې مهرباني وکړي. مننه تکل صاحب، څنګه چې
تاسو ویل، کته هم د حکومت په وار وار لا خبريالان او رسنۍ سره د ښه چلن شمني کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپل سخت دریزو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند ولایت کې سیمهیز خبريالان او د رسنۍ یو شمېر ملاتړ بنسټونه وایي چې طالب چارواکو رسنۍ ګواښلې او خبرداري ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالت کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند ولایت کې یو ځایي خبريال وایي طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی دی. د هلمند ګډون دی افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ایز رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځینو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې د ښځو غږونه پکې وو. په هلمند ولایت کې د بی سیمه ایز راډیو مسول ازادي راډیو ته وویل د هلمند اطلاعات او فرهنګ یاسا ټولو سیمه ایز رسنیو ته خبرداري ورکړی چې کله دې ورسته د رسنۍ په هر برخه کې د ښځو غږ خپور شي، تړل کېږي او مسؤل به یې مجازات شي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند ولایت کې لا وړاندې ښځینه خبریالانې له کار کولو منې شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خبرېدونکو غږونو هم بندیز لګول شوی دی. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه کودلې او دا یې کاره تبعیض بللی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په دې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او ګواښونو تورن شوي او ترې غوښتنه کړې چې د طالب د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونو سیمه ییزو رسنیو وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې هم بندیزونه لګولي دي. خو له دې ټولو سره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو موین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوستي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، د بې پولي خبریالانو سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز، د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه کوي چې طالبانو وخت بیا له بیا ځلې رسېدو وروسته خبریالانو په خپل سر ډول نیولې دي، شکنجه کړې دي، د هغوی په کارونو کې لاسوهنه کړې او ان د رسنیو خبریالانو راپورونه یې هم سانسور کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دوی ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خو د طالبانو استخبارات او بیا د دې ادعا په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه. لیما سپیشل د ازادي رادیو خبريالا و چې په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د خځو پر اواز د بندیز په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبريالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د خبريالان پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. دا په تیرې یو اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو شمیره اته تنو ترسوی په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیه استازي محمد یار مجروح ازادي رادیو ته وویل چې د ټولنیوز خبريال تاولا عمر، د اطلاعاتي روس خبريال وېد رحمان افغانمل او د ټولنیوز رسنی فعال شمس عمری پرونی بل سبي د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان، عطاولا عمر، وېد رحمان افغانمل او شمس عمری، د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو د خبريالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استاذ زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد د دوه خبريالانو نیول د رسنیس کار سره تړلې نه بولی، خو بیا هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوي هڅه روانه دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبريالانو د نیونې په اړه اندیښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېری خبريالان کومه تیروتنه کوي تر نیولو دغه سنولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ سیاست پر مخ یوسی غوی ته خبر ورکي کا غوی تیروتنه لري د غوی تیروتنه باید د خبرو لالار حل سي بل لار اعداد چې د تخطوی کمیسون ستا غ باید فعالیت نور هم ډیر کی په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې البته باید فعال سي غړي باید ولري ترڅو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تیرې وونه کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول سو خبريالانو شمیر اتو تنو ته ورسید. په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمیز خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلی د رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنی خبريال جناغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمیز خبريال حسیب احساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ رئیس نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته ویلي دي چې له دې وروسته د ښځو غږونه نه خپروي. ښځینه خبريالانې دا کار رسمان په رسنیو کې له ښځو سره تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبريالې مزلفې کاکر سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د حق پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع سوي وه، هغه د رسنۍ په غړو باندې چې د ګزارش تر نشولو څخه نیولې د ګزارش په ورکولو کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز باندې په تصویري باندې دا ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې وه. خو بدبختانه قرار قرار دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوې ده او دې ته د اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولای شي په محلي ریډیو غانی کې هم وظیفه تر سره کې چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیر نور ولایتونو کې د 10 فرمان صادر کړی دي چې ځینس کولای په محلي ریډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو، په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبريالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبینې په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د غوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارسو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارسو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاور سره خاورو کې او دی د ټولنې سره حس کړی دی، د رسنۍ سره حس کړی، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کیږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو یو نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبريالۍ د کار او په مجموع کې د خبريالانو لپاره څونه اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حسب کول ډیر زیات عواقب لري، ډیر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډیر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دی در سوال لاندې بیا یو ته هغه د پاره دی مشخص تعریف نه لري، حتی د شوز لپاره مشخص تعریف نه لري، دا چې دی ښځې له رسنۍ څخه محروم کوي دی حسب کوي. نو دا ډیر زیات منفي تاثیرات لري، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډیر بد پیغام درلودلی سي، د رسمیت پیژندلو کې ډیر بد وخت درلودلی سي.
خبريالانه او د رسنیو د حقونو فعال مزلفه کاکړ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د زمریه اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبري مجله کې د راپورونو د خبرولو لړۍ ته دوام ورکو. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت پر رسمیت نه پیژنې او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس په دې اړه نور جزئیات برابر کړي دي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایت بو کې اشکان افشین، اردلان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو ورسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومت یې ځواکونه هم درس په تهران کې د دې نهو کسانو شاوخوا څلوېښت درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په دیارلسمه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایي کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګار توکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم دارنګه د یکشنبه پر ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1910 تر 1996 پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګېدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو د ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې یوه لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم ورزو بختیار ساحل د ازادي راډیو سپورتي خبريال ته چې د ورځې مهم سپورتي خبرونه اوروي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته په سریلانکا کې تمریناتي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ اداري په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي دي چې په دې تمریناتي کم کې تر ډیره پورې د سریلانکا په کنډیشن او آب و هوا کې د لوبو په څرنګوالي باندې کار کوي. د غرض ویل کېږي چې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي وو غواړي د دې لوبلړۍ په ترڅ کې خپل لوبډله راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته چمتو کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان او پاکستان د اګست میاشتې په 22مه، 23مه او 24مه نیټه په لومړي ځل د ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د شلوریزو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړې وه چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې وه. بل لور ته ویسټ انډیز د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هندوستان ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ پای ته رسیدلې ده. د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 2 وکټو په توپیر باندې دغه سیالي ګټلې ده. په دې سیالۍ کې هند لومړی توپ وهنه کړې وه چې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې وې. کوربه لوبډلې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره په 13 اور کې یاد هدف پوره کړ او دا لوبلړۍ 3-2 پر وړاندې وګټله. دواړو لوبډلو 15 شلوریزي سیالۍ ترسره کړې دي. تر دې وړاندې هند او ویسټ انډیز د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبلړۍ هم ترسره کړې وې چې هغه هندوستان ګټلې وې. د انګلستان چټک توپ اچونکي سټیون فاین اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ نه کوي. هغه نن له رسنیو سره په خبرو کې خپل تقاعد اعلان کړی دی. ښاغلی فاین له ډیره وخته د زنګون د ټپ له امله وځورید او بلاخره اړ شو چې په 34 کلنۍ کې له نړیوال کرکټ لاس په سر شي. نوموړي 126 ټیسټ، یو ورځنۍ او شلوریزي سیالۍ کړي دي چې ټول ټال 245 وکټ یې اخیستې وي. هغه د خپل تقاعد په تړاو وویل 12 میاشتې مې د خپل وجود له دردونو سره مبارزه وکړه خو ونه توانېدم چې ماتې ورکړم. فاین په 2015 جگدیس کال کې کرکټ پیل کړی و خو د ټمپونو له امله یې په مسلسله توګه په ملي لوبډله کې چانس ترلاسه نه کړ. باید وویل شي چې 2 اونۍ وړاندې د انګلستان بل چټک توپ اچونکي سټوارټ براون هم له هر ډول کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ.
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبری مجله او تاسو له بختيار ساحل د ازادي رادیو له سپورتي خبريال نه د ورځې سپورتي خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
دا طالبانو حکومت پا تیرو دو کلونو که دیر زیاد حدس وکړه چې موسیقی پا زور سره غلی کړي. دا طالبانو دا لیدلوری لنظره موسیقی حرام ده، خو سندرغاری ور سره یو خوله ندی او وای چې موسیقي د ټولنې د ارتیا یو مهمه برخه ده. ازادي رادیو په دې اړه یو ځانګړی راپور چمتو کړی چې یو برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کیږي.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د باڼ تازه غوړېدلې ګل میرخان مقورای دای په جلا وطنۍ کې سندري وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندر نشمړې کولای.
زما فکر اماسی وطنی فولکلوریک شعرو ته ځکه ده وطن سره بے انتها او د وطن خلکو سره بے انتها مینه. سندر مړ نه ده، سندر نه مړ کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندر په ستوني باندې او ډیر دروند لاس یې خودل شوی، دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي. سندر ژوندۍ ده، سندر به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو نرمندانو سندر ژوندۍ ساتلې او سندر به ژوندۍ وي.
د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړي کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي.
دا بشپړ راپور نن د ازادي رادیو د 9 بجو په خبرونه کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره دي. په پاتې خبرونه کې تر پایا ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو توای محمدر دم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټاپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک سي پمرست ته کیا ول هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو د څه خونه دا په کار سي دا نړیوالار شی اوروره سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوي دا او څوک یتیم سوي دا څوک مایوب سوي دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خوده خدای اله دا ونده غمرستي سینې دا بيخي احتياج او متاج د سترګې په لار دي هم د غمرست ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه کې. دا خو بيخي دا په ټوله سیمه کې بيخي نه سروي ټیمونه راځي. په دغه و میاشتو کې یو ټیم راغله د سروي سي هغه سروي کړي د لمبرونه خلکو نه اخیستي دي. اویس دره کې نه لګيږي. هر سړی راځي مونږ ته شکایت کوي سي وروره ته غږیږي د مونږ غږ ورا سوا او یمنګ دغه نه لاسه کیږي. نور موخ نه نسمو په دې هله سدا پیغام نه شرسي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وي کلی زده هلمند له تک چې کید ور سوال خبر کوم. دته دا افغان دې سیم نت مول ډیر ګرام دی دا به چوڅه تر خشته.
سلامونه احترامات بعد له سلامه می زادی رادیو له کارکونکو صدا خاص دی چې مرزا تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق مشته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې مشته نن لاسه سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا مرزا تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.